دن کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د رواني او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 20 پرمختللي دي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې له هغې ډلې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کمپاینونه روان دي. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو لمخه استعفا ورکړه.
ولسمشر د لوی څارنوال محترم فرید حمیدی استعفا ومنله. حمیدی صاحب د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر د خدمتونو د دراوی ترڅنګ استعفا ومنله.
فرید حمیدی د 1315 نویم هجری لمریز کال د ووري په شلمه نیټه د لوی څارنوال په توګه له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دوهم فاز د رغونې چارې په سلو کې 20 پرمختللي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال د دغه بند دویم پاس د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي چې تر 20 سلنه پورې چارې پر مخ تللی دي. په دغه پاس باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
خغلی خپلواک وایي د کجکي د بند لومړی فاز د 150 میگاواټه او دوهم فاز چې کار روان دی د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند به په ټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مس عینک کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني اثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل په دې اثارو کې 1500 خټین او مسي لوښي شامل دي او پاتې سکې دي. ښاغلی مومند وایي موندل شوي لرغوني لوښي ملي موزیم ته لېږدول شوي او 2000 اثار چې زیاتره یې سکی دي د لرغون پوهنې ریاست ته وړل شوي چې په لابراتوار کې له مسلکي پاککارۍ وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له یمن سره نوره مالی مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش وایي هیله لري چې د جګړه ځپلي یمن لپاره چې خلک یې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیارد ډالره بسپنه ټوله شي. د یمن یو بې ځایه شوي محمد جویدی چې په خوار ځواکۍ د خپلې اختلور تر څنګ ناست و رویټرز خبري اژانس ته وویل.
د خدای شکر دی چې د لور حالات مې لږ ښه شوی دی، خو اندېښنه لرم که بیرته خپل خارګوټي ته ستانه شولو دا به بیرته په خوار ځواکۍ اخته شي. تر ډیره د بیکارۍ له کبله ځکه زه کومه دنده نه لرم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سلو حکومتونو او مرستندویو ټولنو د مشرانو په ګډون د یو آنلاین کانفرنس په پیل کې له ټولو مرستندویانو وغوښتل چې د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته په سخاوت ځواب ووایي. حوسی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د حوسی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق روان دی، خو نښې نښانې ښیي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې په مبارزه کې لا هم اوږده لاره پر وړاندې پرته ده. د غانا ولسمشر نانا اکوفو ادو لومړنی کس دی چې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. ادو او د هغه میرمنې ته پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جریان یې پر ټلویزیون خپرېده د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شو. نوموړي وویل دی غواړي د لویدیځې افریقا د دې هیواد خلکو ته وښیي چې واکسین اغیز لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی ته هم پرون د کورونا واکسین ورکړل شو. په همدې حال کې د چین د روغتیا چارواکو د کورونا ضد واکسین د کمپاین په اړه جزئیات خپره کړي او ویلي دي چې تر را روانې جون میاشتې پورې پلان دی چې د دې هیواد د 1.4 میلیارد وګړو په 340 واکسین شي. په امریکا کې تر دې دمه 50 میلیون کسانو چې د ټولو وګړو په 45 جوړوي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه 1 دوز ترلاسه کړی دی. او د اوکراین د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي که اپوزیسیون د ده شرطونه ومني نو له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ته چمتو دی. پاشینیان دا څرګندونې پرون د پلازمینې ایروان په جمهوریت چوک کې خپلو زرګونه پلویانو ته د وینا پر مهال وکړې. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د پاشینیان ملاتړو او د اپوزیسیون فعالانو جلا جلا پراخ لاریونونه وکړل. ارمنستان وروسته له دې چې پاوڅ تېره اونۍ له واک څخه د صدراعظم پاشینیان د لرې کېدو غوښتنه وکړه له سیاسي کړکیچ سره لاس ګرېوان دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیوي مجلې له خبرولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ترکیې یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې د افغانستان مرسته کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پرون د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جوت ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. شغلی عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ترکیې د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی او ترکیې چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. شغلی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د عمر زاخیلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګری ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټ یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د پیروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوی موافقه برحال ساتي که څنګه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
سموږ غږله ازادي رادیو او سم قدر منوریدونکو د لویدیس چاپ او راسپانو مخکتنه ووري چې صفی الله ستنګزي چمتو کړي
ډیلی بیست امریکایي خبرونه د زلمی خلیل زاد په تازه پیل شوی سفر یو مقاله خبره کړې ده مقاله په دې عنوان لیکل شوی چې د بایدن ټیم له طالبانو سره خپل لومړی خبرې پیلوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد دوشنبه کابل ته ورسید او له افغان مشرانو سره د سولې په ارتباط خبرې وکړې دای به د سیمې ځینو پلازمینو سربیره له طالبانو سره په دوحه کې وګوري په مقاله کې راغلی خلیل زاد چې د افغانستان لپاره د دریو بیلابیلو ولسمشرانو استازی پاتې شوی سیمې ته په یو حساس وخت کې تللی له یوې خوا د دوحې په تړون کې دوه میاشتې پاتې دي او له بلې خوا په دې اړه په نړیواله کچه ګونګوسې روانې دي چې آیا بایدن به دغه تړون ته ژمن پاتې شي که څنګه ډیلی بیست لیکي د بایدن په ولسمشرۍ کې د بهرني سیاست له لومړنیو مهمې پرېکړو یوه د افغانستان له شل کلنې جګړې د وتلو په اړه ده خو وخت په چټکۍ په تېرېدو دی بایدن واک ته په رسېدو سمدستي د افغانستان تړون تر بیا کتنې لاندې ونیوه د مقالې له مخې جیو بایدن چې د افغانستان د وضع د لا تاوتریخجنېدو په خلاف دی د وتلو کسانو تر سخت فشار لاندې دی چې تر مې پورې د عسکرو له ایستلو ډډه وکړي د امریکا طالبانو د دروشلم کال د فبروري په تړون کې دراروانې مې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو نیټه ټاکل شوې طالبانو د دغه تړون په یو کلن کېدو له امریکا وغوښتل چې په خپله ژمنه ودرېږي ډیلی بیست خبرونې د ټرمپ په دوره کې د امنیت شورا د یوې مهمې غړې لیزا کورټیس په حواله چې تر مې وروسته هم د عسکرو د پاتې کېدو او هم د دوحې تړون د خوندي ساتلو پلوی ده لیکي د خلیل زاد په څیر مرکچیان باید په جامع اوربند او سیاسي لارې ټینګار وکړي واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې بایدن باید په افغانستان کې پاتې شي د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر جیو بایدن ته داسې تړون په میراث پاتې دی چې له مخې امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي په مقاله کې وړاندې راغلي مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو کمښت او بشپړ وتل په وضعیت پورې تړلی بلل کېده طالبانو ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په بدل کې له ترهګرو ډلو له هغې جملې القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي له افغان حکومت سره خبرې پیلوي او تاوتریخوالی کموي د واشنگتن اگزامینر په لیکنه تر اوسه پورې څوک استدلال نشي کولی چې دا شرطونه د مې تر لومړۍ عملي کېږي که څنګه وړاندې راغلي امریکا د دې لپاره افغانستان ته ولاړه چې نور له دې هېواده کوم ګواښ ورته متوجه نه وي د ورځپاڼې په لیکنه که له افغانستانه وتل د امریکا په ګټه نه وي باید دا کار ونه کړي آن که چېرته په افغانستان کې د طالبانو او نورو ټولو ډلو سره جګړه په دوامداره توګه روانه هم وي
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبریږي خو له هغه مخکې دا واورئ چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډېره ځوان افغان لوبغاړي غوره شوي دي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په لسمه وي د افغانستان په کوربه توبه دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په اولسمه وي
د افغانستان د لوبډلې په نوملړ کې ځوان لوبغاړو ته دا ځل ډېر فرصت ورکړل شوی موږ به وریو چې یاد لوبغاړي به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري او همداشان درته ویلی شم چې د لوبغاړو په غوراوي کې دا ځل اتلت منیجمنت سیستم ډېر رول درلوده
کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام
ازادۍ راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هینا نظر پوښتلی
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلي پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو د بهرنیو ژبو سره آشنایي
له لیکوال سیدی قلا بدر څخه به واوري
زخر ډیر تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي. مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوی آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول.
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سږ کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شخ وکړ چې هر چاته دې د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خپل مورنی ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی ژبې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابله راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 40مه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس
زده کړی. ژبې ژوندونکو باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبنی لګکیشته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیق څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلې شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یو وازینه علت د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنې د ژب ژغورنې ورزنګ راو ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز منځنه وکړي، همداراز د مورنۍ ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو ترڅنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو بوایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نکوي. په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او له نن نه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بل خوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واوریدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورستر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لبي خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د جنو راپورونو لمخي 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د جنو کرکتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه یې په نیویارک کې هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستن کې کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دغه پنځونه صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښوونه تبصره کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی ده تر اوسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپل کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې خبره ما سم نه وي رسولې، خوماته سمخکاری د عزیزان بیسټ په کومنتونو کې حتی ځینی دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدره ستاد دې شیر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلې ده کدا دغه شي څنګه بوي. او چې بیا هغه کار مې کړل ده په خپل پوښتنه مې چې غزما وینا راسه شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیات سره آشنا نه وي هغوی هم تبصری وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصری زیاتی وي او یا دقیقې تبصری نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
تر اوسه نه دي شوي. ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او خودی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې په حقیقت دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یوه مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي. اوس چې بیړه کوي، تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابل یې کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم
یا خپل ویب لاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکی شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات کې پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وي، مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه ثواب و، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په څه تی باندې کلاو، او دې ته زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی، خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې خو زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو د دې هم ضرورت شته چې لیکوال خپل لیکنې لدې لارې شریکې کړي، خو وروسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپل لیکنې چاپولې په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یو کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخیره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسي خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالنډ کړ هغه شعر. ما شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدې شپې او انتظار هم ستا یادونه د زغم نه دي شوګيري در پسې راغلم. ژوند راشه اوس مې کلکه غېږ کې واخله، کړې مې ختمې فاصلې در پسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې در پسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کلکې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په پښتو ژبه کې لنن شل کال مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کال د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په ایسه کې، یعنی دغه شوزو نه ویل کې اوس چې دی، اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډېرې سوي دي، جنې شوزو ډېرې او شروانی دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډیر شاعران لرو، د کیفیت لا اړه
کیفیت کوم ستا د می اخ د شاعران دي چې دا وسوس شیرونه وای د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته د شونیز بهیر ته د شوزو او چونو د استنیم ده او د بحرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته زمینه او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې دی تصویرونو ارتباط دی وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثر کوم برخه ساس په نظر درې داسې برخه کته سو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سوي
مطمئن است دقیق دی موضوع تبیر دقیق فکر نکی کری خو زما خپل آغا شیر فای خوشی زی چی ما تا تاثیر لندی راولی دیر شیر دی پد آغا کی ز خپل زن پیرم دا چه دول شایر ایم خپل شیر خو آغا جلا دی نو خپل شیر چی دیولی که بیا خو آغا دا سری نخوشی ریز ما خپل نخوشی ریز خپل شیر
آغا مشهور خبره تاسو منی آغا مشهور خبره ده البته عرب شاعر نزار قباني دا ویسی ده ش او شایستشی وضاحت سخته ده که توضیح که آغا مری حتا ده دا وی که ده تراشو بله ده سه تأثیر کوي ده افغان شزین شاعرانو پودیر و شیرونو که ممکن یو چوک ده انتقاد دو کرد چه شزین احساس پا که کم ده که د شاعر نوم د شعر لسره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی څنګه دا خبر هم دسته
او دا اوس نو دا د دې په خاطر خدای زما په نظر باندې دا قوانين نارینه وځ کړی دي اوس شعر کو د سيتي ستا درونی حالتون دی سيد چې بیرونی هم دی بیا دا د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په کوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په ټول محیط کې انسان روزل شوی دی دا ټول عوامل د انسان په هغه په شی باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې دا نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم سید سي قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و زکړي لیکن شعر قانون نه دی شعر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري نو بیا ولي شزینه شاعرانی د نارینه او پپل باندې پل کېشت ولي خپل احساس وړاندې کوي
نو زه فکر کوم چې یو به داسې چې څوک خپل احساس وړاندې کړي زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته
یو خو بربندې خبرې دي دا تېره هفته یو شیرو در فیسبوک کې هغه سو نو ډېرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم څنګه تاسو
ته دا دما مطلب ده او بخښه زما مطلب ده مثلا په یو شعر کې کچیرته یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای نو هدي عقل ده چې زینه په شعر کې فکر نه کوي دا مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای یا شزینه احساس په زینو برخو کې توپیر لري فرزن لروانی اړه د شزو احساس شزړي حساسي
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغه شعر باید ولیکې دغه باید ولیکې زه د دې طرفدار نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکم ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي لکه غنم په ځواني ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړوم اوس ګوره دا احساس د دی وی میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې دی میرمنې دی او د میرمنې احساس هم پکې دی یو ډېر ښایسته بیت دی یعنی دغه سي شزینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم چې نسته یعنی کم دی فکر نه کوي چې باید زیات شي
باید زیات شي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه سي دا هغه دي ځوانان دي دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سي مخامخ خلکو ویلي تر شامې اورېدلې دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدای سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي په لنډۍ
خو هیله هم داده سي هم د شاعري وکړي. بله
زه کوچنی وم دا د کندهار کې د کندهار روزګار نیمایی که از ما ده مور ده پلار مزکی دی نو موج بزنطا پا دوبی بدا زبانا بیو ولما خدای دیو رشید پا دوبی که با طول علتا تلالا ده رخصتیانی چی بس ولی ما از ده سلندی او ریدلی بیر او ده کاکری غاری چی ما اوس را پیاد سی زده از حیران او لازم چی اگه خلگو ده سنگ ویلی پا ده اخترو کی نو ده اوس وسنی شایران چی دی دوی ویلی سی ده سی
نو کپورپا کی ووسی نو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نشته شپې ته خرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلابیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و ل جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا مې ډیره خبره ده. زه دایم چې الله تعالی دې موږ ته دا وس راکړي چې موږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هل ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزي پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.5 او FM 100.5.
د افغان شاعر دوراني سلمي یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پس راغلم زما زړه وی زما ساوی په همدې خو زما زړه وی زما ساوی په همدې خو د خپل ژوند تر دایرې تر پس راغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستی ته تر مکی در پس راغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخې شو، لدی به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
کله چې لنډه ننګرهار تسلیم پر دې ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼاندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. ټټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامته ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یې موټر ته پورته کېدلم، نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړې. برعکس، هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغې جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیله هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده، نو ماته هم دا فکر را ولاړ چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپله هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خود وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکون کې د همدی ټولنې وسیدون کې و او د ایوی مودی لپاره وطن او خپل ټولنه پریخه و. هغه بیرته خپل ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د ننه ژوند کې د چا توجه وروانه وړي او یا هم ورواوړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې و. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چا ته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعری هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت را نه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپه کې ثبت راجستر شوي واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزاد شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د آزادی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوي نغمې سره راند غاړو. تر بلی اونۍ او بلی کڼې مو زحمت شبان پښتو سپارم.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.